سلامونه ستړي مشه از صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاستو يم نن جمعه ده د څوار لاسو څلورم کال ده جوزا خبرګولی دیر شمه د 2015 کال د جون شلمه پیل په خبرونو کو ایرانی رسنه او راشت خارته نګیدې د زینو چاودنو راپورونه ورکړی دي تر دې څو ساعته مخکې د اسرایل پاوز اعلان کړی و چې د راشت په جنوب لویدیز کې په یو سنتي خارګوټي باندې د بریټ پلان لري د اسرایل پاوز له خلکو غوښتي و چې له دغه سیمو ووزیم په خوال رسنه کې هم له راشت خاره نن شپه د چاودنو ویډیوګانې خبري شوې دي فارس خبري اژانس په لیکلي دي چې په دې سیمه کې د هوایی دفاع سیستم فعال شوی دی اسرایل چارواکو ویلی دی چې په ایران کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي اسرائیل او روسیه هغه په ایران باندې خپل بریدونو ته زور ورکړي چې د پنځمې پورز په اسرائیلو کې یو روختون د ایران په میزایلو باندې لګیدلې ده اسرائیلی چارواکو ویلي لکتر لګا څلوخت کسان په دغه بریټ کې ټپیان شوی اخوا په ایران کې زینو سفارتونو خپل ډیپلوماټان استلی دي استرالیا اعلان کړی دی چې په ایران کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په خاطر خپل فعالیتونه دروي او ټول استرالیایي چارواکي لدی واده باسي همدارنګ چک جمهوریت هم په یو بیانیه کې اعلان کړی دی چې په ایران کې د رواني امنیتی وظیفه خاطر باندې په تهران کې د دغه یوات سفارت خپل فعالیتونه تر بلې خبرتیا پورې بندوي تر دې مخکې جرمني هم په تهران کې خپل سفارت تړلی دی د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبر ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې د ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون په 19مه د ملګرو ملتونو ریلیف ویب باندې خبر کړی ویلي یوازې په اپریل کې د شری شاوخوا 3203 مشکوک یو ورنه د مړینې یو سل یو لس پیښې ثبت شوې راپور زیاتوي د شمیرې د مارچ په پرتله دریت سلوخت سلنه زیاتوالی ښیي راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل کې د ملاریا 2902 مشکوکی پیکی هم ثبت شوی چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 83% زیاتوالی دی راپورونه وایي افغان سندرغاړه زلاله هاشمی له دوه اونیو رئیس لا درکه ده زلاله هاشمی کلونه مخکې د افغان ستوري په نوم په یو رقابتي پروسه کې ګډون کړی او د یو محدود وخت لپاره سندرې هم ویلې ځینو رسنیو د زلاله هاشمی د کورنۍ په حواله ویلي چې هغه په کابل کې له خپل کور وتلې وه او د دوه اونیو په تیریدو یې لا هم د مرګ او ژوند خبر نشته د ښځو د حقونو ځینو فعالانو هم د زلاله هاشمی په ورکېدو سخته اندېښنه ښولې د راپورو له مخې زلاله چې واده شوې وه د یوازیني څلور کلن ماشوم صحیح وضع یې ښه نه ده د طالبان حکومت لا د دې افغان سندرغاړي په ورکېدو ستبصره نه ده کړې طالبانو په موسیقي او سندرغاړو کلک بندیز لګولی او په افغانستان کې پاتې ځینې سندرغاړي په پټه ژوند کوي او له سختیو سره مخ دي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نعت خانانو ته خبرداري ورکړي چې خپل نعتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل اکسپانه دا تازه خبرداري ورکړي هغه ټینګار کړي چې سرغړونکو سره به اصولي چلند وشي په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نعتونه د پوهې او فکری پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بی ارزښت نه شي د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نعت خانانو ته په دې اړه خبرداري ورکړي او ځینې ترانه ویونکي نیول شوي وو د طالبان اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نعت خانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوي اکثر دغه ترانې او نعتونه د افغان مشهور سندرغاړو لکه نغمې احمد زاهر او ځینو نورو یا هم ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي او د فوټبال کلبونو په نړیوال جام کې انټر میامي د لیونل میسي په هڅو خپل سیال ته ماته ورکړه انټر میامي دوه پر یو پورتو لوبډله ماته کړه په دې لوبه کې پورتو لومړی ګول په اتمه دقیقه کې ترسره کړ میامي په اوه څلوېښتمه دقیقه کې مساوي ګول ترسره کړ او بل اخر د نړۍ وتلی فوټبالر لیونل میسي وتوانید په یوې آزادې ضربې سره د خپل ټیم په ګټه دویم ګول ووهي د نړۍ د فوټبال کلبونو تلولي سیالۍ د دوه درشو کلبونو ترمنځ د جون له 15مې پیل شوې خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په دوه اونیو کې به پریکړه وکړي چې په ایران برید وکړي کنه. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغي زیات شوې ده.
سترګې د سی پرسیدل په شانتي وي او سر بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیول تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبا ځاندر دا سره موجود وو.
نور مسایل هم لرو تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبرداري ورکړي چې د ساري ناروغي له دې ډلې د شری او ملاریا پیخي په افغانستان کې زیات شوي. د غدواړو ادارو په یو ګډ تازه راپور کې ویلي اپریل میاشت کې د شری پیخي د مارچ په پرتله 3% او د ملاریا بیا 3% زیات شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیات شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی ښيي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتي وي او په سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځاندر دا سره موجود وو او ستونی یې ورسره ډېر کلک بندي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراغ هم کله کله ورسره کوو، تر څنګ یې بیا داسې و چې خوبي خوبي هم پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زمال کورونا نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شو او چې بم کلینیک ته وړ د مانی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس ان شاء الله ښه دي او یو څه د بدن د عضلات او د تبي داوی ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
د چې په روغتیا برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانې استفاده وکړي او خپل کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 25 ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 5500 او ورنه د مړینې 3500 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 2500 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغي او بحران لا پراخ کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
سپینی مانی ویلی ولسمشر ډونالډ ترامپ په دوه اونیو کې پریکړه وکړه چې آیا په مستقیم ډول د اسرائیل او ایران په شخړه کې ښکیل شي که څنګه. د سپینی مانی ویاندی کارلین لیویت د جمعې په شپه په یو کانفرنس کې وویل
regarding the ongoing situation in Iran.
د ایران د وضعیت په اړه پوهیږم. د رسنیو مینس کې د ولسمشر د پریکړې او دا چې متحده ایالات به مستقیم ډول ښکیل شي کنه ډېر اټکلونه کیږي. همدې مسلې ته په پام زه د ولسمشر څخه مستقیم پیغام لرم او لولم د دې حقیقت پر بنسټ چې ایران سره د خبرو لپاره د پام وړ چانس موجود دی چې ممکن په نږدې راتلونکي کې ترسره شي یا نه، زه به خپله پریکړه وکړم چې آیا په راتلونکو دوه اونیو کې لاړ شم که څنګه. کارلین لیویت ویل د متحده ایالاتونو ولسمشر له تهران سره د ډیپلوماټیک حل ملاتړ کوي، مګر دا اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه کړي ایران نشي کولای اټومي وسله ترلاسه کړي. ایران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د ملکی اهدافو لپاره دی او ډیری وختونه د یورانیمو د بډاینې خبره رد کړې ده. اخو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټولنیز شبکه ترو سوشل کې د وال سټریټ جرنال هغه راپور رد کړ چې ګواکې ترامپ خپل همکارانو ته ویلي چې د ایران پر ضد بریدونو کې له اسرائیل سره د یو ځای کېدو لپاره پلانونه تصویب کړي، خو دې ته پته مده چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام تیریږي کنه. هغه لیکلي وال سټریټ جرنال هیڅ نه دی خبر چې د ایران په اړه زه څه فکرونه لرم. اخو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د ایران په ټولو اټومي تاسیساتو د برید توان لري، خو هر مرستې ته خراغلاست وایي. د ایران د فوردو د یورانیمو د بډاینې تاسیسات تر غره لاندې پټ دي او د اسرائیلي وسلو له لاسرسي بهر ګڼل کیږي، مګر د متحدو ایالاتونو د سنگر ماتونکو یا بنکر بستر بمونو په مټ هدف ګرځیدلی شي. اسرائیل ویلي د تهران اټومي او بالستیک توغندیو ګواښ بل مینځ یوسي. دا وروسته لاغه چې د راپورونو له مخې ایران په تلابیب کې یو روختون هدف ګرځولی. سیمه ییزو رسنیو ویلي د روختون یوې څانګې ته سخت زیان رسیدلی او لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامی اړوند تسنیم خبری اژانس بیا لیکلی سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزی دفتر په نښه شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ایران مسله کې پاتې کیږي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي په ایران کې لخپل خپلوانو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي. دوی اندېښنې سرګندوي چې لڅو ورځو راهیسې نه دي توانېدلی د دغو خپلوانو احوال واخلي. د دغو افغان کورنۍ په خبره د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته تللي وو، خو د ایران او اسرائیلو ترمنځ نښتو د زیاتېدو له امله په غیواد کې ایثار پاتې دي. جزئیات په دغه رپورت کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
جواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مورې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بندې او دوی په اړه اندېښمن دي.
تاسفانه ده که فیلم برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود.
لبد مرغز مورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونه شو موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي، زنګ چې وهو نه روخ کېږي. موږ ډېر اندېښمن یو. بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو. خدای دې خپل رحم وکړي.
ازادي راډیو لډیرو هڅو ورسته وتوانید چې په ایران کې لمیشتي افغان کډوالۍ مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په ورسته ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
انشاء الله انفجار بود یا مشهد مصادره شنیده مهاجرین کلا دغه خیلی وضعیت خراب است.
نو په هیګم نن چې په 14 نو کرا کټ وو مو کې خغو اورید د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو او لچا احوال واخلو یا نو لمغنا احوال وختي ځکه هم انټرنیټ او هم انټنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په ورستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وزل سوي او ټپیان سوي دي. د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتې د تیرې جمعې په ورځ سهار پیل سوي او د راپورونو له مخې لا هم روان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښار ووزي. اسرائیل هم مخکې ورته خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو د خلکو ووزي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه غواخونو او اندېښنو سربیره د کډوال لاله وړاندې د روغتیايي خدمتونو تعلیم کار ایستلو او ګڼ شمیر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډیرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمیرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران مسله کې تمکیګو د ایران پلازمینه تهران کې میشت او شمیر افغان کډوال وایي په دې واد کې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي او د اسرایل او امریکا له خبرداري سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښار ووزي. دوی ازادي راډیو ته وویل ویر سره مخ وندېخمن دي. په همدې حال کې په ایران کې د ښځو د حقونو شمیر فعالان وایي په تهران کې استوګن بیا اسناد افغان کډوال چې د غو دلایلو له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له دې ښار د وتلو اجازه نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرایل ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم باندې په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو ټپ کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاروز یو اړ دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څوم ډېرې ایرانی اتباع له تهران وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په خار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت او اندېښنو نام نه په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي له تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمیر افغان کډوالو دا ادعا هم کړی چې له دې ښار د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یوه خاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي، او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسؤلیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلبا سه پنځه بجې ما پسې یو ملګري زنګ والو ماتې ویلې چې رزم دفتري کفالت ته چې ونه شو، نو دغه موضوع ډېره جدي ده. زه خپل هم بند پاتې مریض یم، عملیات مې کړی دی. ډېرې افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسا عمرزاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه څه له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرینې که د تهران هست، مهاجرینې
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي له دې ښاره ووزي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي، خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښاره ووزي. آن موټر یې نه انتقالوي چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تلو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو اتلس کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی و، د پلار په خبره یې شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په اوولسمه وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری یې په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په شپاړسمه د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه له دې ښاره ووزي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه 2 میلیونی خار اوسیدونکو اندیښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیښنې ورسره تر هغه زیاتې شوې چې د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال مؤسسه ویلي 2013 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري خار وي چې اوبه به ونه لري. د دغې مؤسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي. اسدالله لودین کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازک چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښت ته اوبه هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارلمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا اوسې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډیر کم وو. 15 کاله بعد یا 18 کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجات تکافو وکړي. مجبور شول چې بیا هم یو 2 متره کته لاړ شو او اوس یې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی، اوس برما وهلی سا تقریبا 30 متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلې حال راته وایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو د لوکل سو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچې شوې او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي.
سلويخ متره سم وهلي و یوازې موږ نشو خو ټولو غونډین وهلي دغه دغمره ساګانی او به ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر نست وچکاله به د ټینکر راځي، د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه خلو او بیا به خپل مشکل را فکونو. د دولت نن دغه هيله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړی چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لاسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوې. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوې چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لیک دی و کانال سروي بشپړه شوی او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به ارتون عاجل کیږي هغه وبښه د کابل دریاب د پاکستان خواته زی هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې متصاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځکه لاندې ولور سي او ځکه د اوبو زیرمې شي دی هغه خړوبې کی.
د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د بارانی اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پانګونې غوښتنه کوي.
او د خوست د باکول سوالي او تو تاکسي مترمنز د غزيدل 8 کیلومتر سړک د جوړیدو چارې د یو بار میشت ځای وسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې. د تو تاک په سیمه کې شاوخوا 500 لوی او وړي کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي لکبلې د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ راتک ستونزمنو. جزئیات په دغه ریپورت کې
د خوست د باکول سوالي له خارګوټي بیل شوې د تو تاکسي مته غزيدل لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیر تیریږي د جوړولو او هوار کاری کارونه د یوزوي به هرمیش دی افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدلی سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب په نور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو دا سی میان دی به چې هغه بده ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسیدل.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلار مسؤلین وای چې تر اوسه د دې سړک په وګدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو ما ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپیر کې بوتللو یار خراب وو نو اوس سنتیا شو دا پل چکونه مل چکونه دا چې جوړ شي لغون ته یا به سنتیا
سیماوال زیاتوي د دوی لسیمه دی ولسوالۍ خارګوټ ایلر نه دی خود دې لارې د خرابوالي لکبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت وخت شوی وو او تر څنګه کموټر کې بس پرلی ډیر و نو موټر پر لپسې جمپون وه. یو بل ځای اوسیدونکو انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کله 1500 کورونه په مخاله ده د با پاسنتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا د سره د جوړول سره د نیم ساعت مزل لاس ملټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لاس ملټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي لیوی خو د خپل سیمې سړک جوړوي او بلوري ته ورته یو اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک دغه د تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 50 روپۍ لسته وروړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هرمیش توزایي اوسیدونکو د پکتیا په زازیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لوی دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډیره ده. د لوی پکتیا به هرمیش تو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته حضرت احمد هجرانی مل ده چې افغانستان له هرات ولایت څخه د مګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د باندې خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینه ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا کوبوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته په ډاګه کوم. په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو یا هم جستجو کو نو ازادۍ راډیو که زموږ په د ټلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر وراستر بلې په زیاتی دلودي.
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنې یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړي نه دا به یو نه واخیستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړۍ را ګټي به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي د په حقیقت خط کې د غبرو انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یوسل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه. د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کړي. دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د اوسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله. عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله. فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډیر کی موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي، ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهرونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل ما چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ما ته هغه خپلو ځوانانو زموږ کوم مواسه کې چې ملګري د هغوی و چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې موږ تجربه کړي وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و، دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخه اخیستي، دغه عکسونه ماته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي، د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 1500 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اي خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي، دغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اي پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی، دا مال راټین کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او دای راټین کړی، نو هغه مال تور ته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چې دا مال راټین کړی، ای پروردګار، دا مال ته ور نزای کړی. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلوب باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشته دی. ځکه چې یو انسان دعا وي، بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ما ته وایي چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا دې د پرشتې په حق کې الله قبول کړي او تاته دې هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکوو، د خیراتونه چې ورکوو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکوو چې خلک رات، بالعکس که چیرته دغه یو نیت دی چا سره وي چې ولا زه عکس واخلم، ولا ما ته خلک وایي چې ولا د پلانکی سره ډېر زیات بډا سره دی او ډېر کریم او سخي سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډېر خطرناک او ډېر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان وخته پور تکړي، هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوږي چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي، هغه کریم او هغه سخي انسان چې ځان ته سخي وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ور شول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې، د نامو په
خاطر من تاسو دقیا او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی چې دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی نو د ډېره زیات خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په هغې باندې تاسو رحم وکوئ هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا یرحم لا یرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي او دغه بډا انسان هم باید دغه خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یوه ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي نو باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره یې کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي د مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې دا فرض دی که داسې یو انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطره کښېږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې یو انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بلې که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فلان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې غوي اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کلا
کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر زی هغه تم کاری فرصتونه د سر نه پیدا کیږي او د سر کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه بهر لاړ شي هغه نشه کولای چې پم دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په ون ټکسونی وګړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دا دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لویه شتمنۍ ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سړي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښيي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصه هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړیږي د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستي و ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچیانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږل ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ په ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب کثیر دا وضعیت هم د تفاوت شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سره کم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې ضروري ګو مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې اې دا غنی بڑا دي ته لاس ور کوي او کنه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د مو تاسو د امتحان وخت دی خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزن انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کور وران شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جلبیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوای وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام دی. باید وندیت به لګولی خیر ورت زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او غوخه لګلی وسره پادشاه او سړی به کوم گاونډیان ته لګلی او بل ته لګلی او چې موږ غوخهشته او کورونه باندې سر دې پسه تا شو برته به خپل کور ته راولاو به د سړی خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډ او د بیوزله انسانان حقوق باید په وړاندې نشي، ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کده شي مون باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي که به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي. که نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې موږ دغه سره کوو لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمنا برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر درکوي او الله چې خیر دې زور کول کده. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده. ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنی قلبا ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي. لمون سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری.
زدها درد لیلا در کی ملن پخما صدا شنا پتو مترن پخما درد لیلا در کی ملن پخما صدا شنا پتو مترن پخما درد لیلا در کی ملن
Thank you. رحیم شپتا وا پیشن ایری رحیم شمی پتنگ فخمہ دل دلیلا در کی ملنگ فخمہ سدہا بھی شمی پتنگ فخمہ دل دلیلا در کی ملنگ فخمہ سدہ شنا پتو مدرنگ فخمہ دل دلیلا در کی ملنگ فخمہ سدہ شنا پتو مدرنگ فخمہ دل دلیلا در کی ملنگ فخمہ سدہ شنا پتو مدرنگ فخمہ دل دلیلا در کی ملنگ فخمہ سدہ شنا پتو مدرنگ فخمہ دل دلیلا در کی ملنگ فخمہ سدہ شنا پتو مدرنگ فخمہ دل دلیلا در کی ملنگ فخمہ سدہ شنا پتو مدرنگ فخمہ دل دلیلا در کی ملنگ فخمہ